تمنګور مار هغه د کبر خبرې وری یادې دي او بیا به یې د دې مړی ته وکتل او خوشاله بشو چې هغه څوک اوس به وسویني چې دای زوره ولی و کارې څو شی به په خیال او خوشاله تیر کړی او بیا یې وپوښتنه ور پیدا شو چې په پاتې ټول عمر کې جواب ورته ونه مون پوښتنه دا و چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکی تخپل بنګړې په ګوتو ورغې خو کاغې ته څه په ګوتو ورغلل
دغه افغانانو ترمن چې لالوتونکو سره مینه لري دا باور موجود دی چې هر کال د دلوی د میاشتې په اتلسمه لومړی جوپا او ټپال اتلس ډوله مهاجر مارغان راځي چې ځینې بیا د مني تر پایه همدلته پاته کیږي او یو شمېر یې څو ورځې وي او بیا نورو وطنونو ته تیریږي. په هغو مارغانو کې چې د پسرلي په اولو شپو ورځو کې نارې تر غوږ کیږي توتکۍ هم شاملې دي. توتکۍ د مني تر پایه همدلته پایي او د ژمي پر اتک سره له خپلو پسرلنیو مینو بیلیږي. نو دا د پسرلی په نن سبا کې دی. د دې موسم سندربول مارغه ته زموږ همکار فریبا ظاهر دا دله څکزی او شعر دکلمه کړی. د موسم دا زیری به د شاعر په نوا کې د توتکیو تر نوا لومبی کړو.
تکی یادی شمو لسړو وایو سرتوري تو تکی یادی شمو لسړو وایو سرتوري تو تکی مته وسو و مشتنره ګوري تو تکی الات به سیاده وی پتکی ستا په اند الات به سیاده وی پتکی ستا په اند چتللی دی راغلی ندی نوری تو تکی انزوریه څنګه رسم کړو د خیال په مصور انزور یې څنګه رسم کړو د خیال په مصور ولمرتبه وی ناستی که په سیوري تو تکی هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای هنر یې د یادګار په بڼه وینو ځای پر ځای میماری دی د ځالو په زړه پورې توتکۍ عادله عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت عادله تور سیلونه مو نظر نه کړو رخصت هیڅ پو نسو چې ولاړې په کوم لوري توتکۍ یادېږي مو له زړه وایو سرتوري توتکۍ مو ته وسوې و مشته نه راګوري توتکۍ
کتون که یو شاعر قیصر اپریدای وای تنقید کرا او کټه نه بیلوی بلکې د لیک ادبی ارزښت تا کی قیصر اپریدای په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کره کتونکی دی. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې او د نقد په اړه دوه کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړ پوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر افریدی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل د پښتو اوسني شعر کره کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه، او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ، خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، که هغه پر شاعري کېدل، که هغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟
زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورت حال و، نو هغه یا خوونه او کوو، نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته. خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کمې وې، نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته د شعرونو اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د اثر سره زموږ سوچونه یو ځای کولی شي، نو هغه د هغې نه دغه ټولنې چې وي دا کاثره وي. جرس ادبي جرګه په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاثر ژوندی و، طاهر افریدي صاحب او زه او ریاض تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دي، مونږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبي جرګې دغه قیام عملي کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولی شي، په سیالۍ کې ودرولی شي، یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدی روایت یا تنقیدی سرگرمی هر چرته جدي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدی قدم اوچتوو او داسې ځینې روایت به قایموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغسې زو چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زموږ د اجلاسونو او زموږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضی څه دي، د ژبې تقاضی څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بلوانه تنقید کولو. او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وتړلې چې مونږ د پټ یا پنا دیو بل په تنقید باندې خفه شو، دیو بل نه یاد خفګان اظهار دی وکړو، یاد مثلا په سره کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول لمدغه سی په صفانیت سره کړو، نو هغه د تنقید هغه انداز، زمونږ هغه رویه، زمونږ هغه اعظم دا یو خاص صورتحال په خپل زمونږ په جوړه کې دا واچولو چې مونږ د ښه تخلیقات وکړو. مثلا غزلې مولې کله شولې طاهر صاحب خود افسانې سره د مخ کې نه وابسته، خو زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې که د تنوع په بنیاد ورته ګورې، که د معیار په بنیاد ورته ګورې، دغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا دریاز تسلیم زمونږ میدان چې و هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو مونږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحله وار چې مونږ څومره فکري او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم، نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده، او د جرس ادبي جرګې د هغو اجلاسونو ده، او په هغه اجلاسونو کې زمونږ دغه عزم او دغه ارادې ده چې کوم مونږ دا غوښتل چې مونږ د په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې مونږ ته وګوري، د هغې توجه زمونږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي.
څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر افریدي صاحب څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله، ښایي مثال یې موږ په ټولو پښتونخوا کې یا په افغانستان کې هم ونوینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نمونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او دریاز تسلیم صاحب غزل، هغسې غزل ده چې له دې ځایه په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېره رڼا اخیستې ده، او د هغوی غزلونه سړی ویلی سي چې د دې سرچینه یا هغه د فکري سرچینه یې له تاسو اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناست ناستو یا دغه تنقیدی غونډو بهیر ډیر وروسته وي علت یې څه دی؟
جی بالکل، دا ډیره ښه پوښتنه ده. وړمبۍ خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زمونږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زمونږ د هر یو سړي که هغه شاعر ادیب دی او که هغه یو عام سړی دی، دا هغه مسئله چې دغه معاش ته معاش ظاهره ده روزګار مسئله ده. نو دلته کې څه مسئلې خو داسې دي چې هغه د روزګار سره تړلې دي، د روزګار د وجې نه ډېرو لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کېږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت و چې دا فرصت زمونږ د لیکوالو سره و چې مونږ سرګرمیم کولې، او د هغې دپاره مونږ دا سیس قلم نه دی فرض کړی چې مونږ د په ډرینګ روم کې ناست یو یا مونږ د په یو وی آی پی ځای کې ناست یو، بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې مونږ اجلاسونه منعقد کول. زمونږ چې کوم مقاصد و هغه مقاصد به مونږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې مونږ یو فرصت لرلو. اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم. ما ته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري، او دا ګڼم چې په هغه وخت کې که چا په مثلا یو روزګار کول، اوس زه داسې کسان په کې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوزي. نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې سیز لکه زمونږ د هغه وړوکی غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی، او چې متاثره کړی دی نو هغه ایکٹیویٹیز یا سرگرمی چی دی هغه هم ورسره متاثر شوی دی. دویمه خبره به زده وکم، او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل تر نږدې کړي دي، نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبې په نه ویني د نږدې نه، بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه هم ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم نو یوازې کراچۍ نه، بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، سه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه به اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزورې شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زه انسان یم، ما سره ساه اخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د تیرو څلوېښتو کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره سره د لیکوال په نفسیاتو باندې مې یو اغېز کوي. او زه دا ګڼم چې د دې حالات ورد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کمه شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادي څیز دی، او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کېږي.
د تنقید علمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د ژبې د ادب ارزښت یا د هغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟
دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دې مخ وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ وړاندې تللي وي، نو په هغې کې دوه سیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کیږي. هغې د یو بل په محفل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي، او تر څو پورې چې د یو بل په محفل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار، دا سیزونه ډېر کم را پیدا کیږي. نو په تهذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي وروستو روان یو. که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تهذیب هغه مقام ته نه ده رسېدلی کوم چې قابل رشک مقام وګڼلی شي، خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روان یو، نو په دې سست قدمو کې وروستو په سست قدم روان یو. یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کلک مونږ راخوا شو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو. نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی د تنقید دپاره. اصول، ضوابط، قاعدې، قانون داسې ځونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي، نو که خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته واوړېدو، تخلیقي میدان، نو مونږ ورته ویلی شو چې تا خپل میدان پرېښودو، ته بل میدان ته واوړېدې، تا معیارات بدل کړ. دا دی اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود یې نه دي معلوم، نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګډ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد ګڼي. زه دا ګڼم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان یې نه وي متعین شوی، تر هغې پورې به دا غلطۍ کېږي، او چې دا غلطۍ کېږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دي دا به هرو مرو را پیدا کېږي. ما په بعضو لیکونو کې هم د دې خبرې بیا بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساینس دی، او د ساینس وظیفه بیا کچرې مونږ په صحیح معنو کې وپېژنو او په تنقید کې استعمال کړو، نو مونږ به وګورو چې د ساینسي تنقید شکل داسې اړو جوړېږي نه چې مونږ د هرو مرو د یوې فنپارې تعریف وکړو یا د مونږ د یوې فنپارې بد ووایو هغې، بلکې بنیادی سیز دا دی چې ساینسي سوچ دا دی چې مونږ د هغې فنپارې نه څه شی راویستلی شو، په دې فنپاره کې هغه کوم قدر دی چې مونږ هغه استخراج کولی شو، او هغه بیا مونږ خلکو سره متعارف کولی شو چې د فنپارې بنیادی قدر دا قدر دی. نو تر څو پورې چې د یوې فنپارې نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال دی چې که د یوې فنپارې مونږ ته قدر راکولی شو او مونږ هغه خلکو ته د ثبوت په طور پیش کولی شو، نو مونږ دا ویلی شو چې یو دا فنپاره ده، دا یې قدر دی، او دا د دې فنپارې صفت دی. که یوې فنپارې مونږ ته قدر نه شو راکولی، نو چې څنګه زه محسوسوم چې د فنپاره کې یو قدر نشته، دغسې بار یو سړی دغه فنپاره خالق به پخپله هم دا محسوسوي چې په دې فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته دی. په داسې صورت کې که په هغه باندې یو تنقید وارد هم شي، نو هغه به زه ګمان نه کوم چې هغه په دې سیز باندې خفه شي، نه د یو نه نه د بل نه. خو ته ګورې که په لیکنو کې وي، که په تنقیدي اجلاسونو کې وي، دا څنګه چې مونږ یو بل تخپې اړموو او یو بل وزر ماتوو او دا کوو، د هغې وجه صرف دا ده چې تنقید نه یو شخصي غونشی جوړ شوی دی. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي همدغه ده، او د دې بدقسمتۍ اثرات چې دا بیا خاص کر په مونږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې مونږ چونکې د اول نه په تهذیبي لحاظ وروستو خلک یو، د برداشت هغه ماده چې کوم په کار وي په مونږ کې هغه نشته، چې نشته نو تنقید هم په مونږ کې وده نه شي کولی، بلکې ډېره په مزه مزه کوي، یاړو کوي.
پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي، د دوی د تنقید هغه ډېر پخوانی ساده تعریف کوي چې تنقید معنی د یوې فنپارې د یوې منظومې یا منصورې لیکنې کره او کوټه معلومول. څه فکر کوئ تاسو چې تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلی شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي، دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی که نه؟ په پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاسته نه.
اصل کې اول خو دا کره او کوټه چې دی، د دې دوو لفظونو دا ترکیب چې دی، په دې باندې مونږ تر اوسه خبر نه دی کړی چې کره څه ته وایي او کوټه څه ته وایي. که نه، ما اوس دا خبره وکړله چې د یو فنپارې سره که مونږ په ساینسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو، نو په هغې کې زمونږ دپاره دا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره ښه ده یا خرابه ده. زمونږ دپاره بنیادي سوال دا دی چې په دې د دې فنپارې قدر څه دی. اوس دلته دا کره لفظ چې دی، دا خپل امانت دلته پیدا کوي. د هغې فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کړو، استخراج یې کړو، مونږ دا ویلی شو چې دا دلته کې دا فنپاره چې ده دا کاره شو. زما په نیز د کاره مطلب همدغه دی. د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د هرو مرو د یو فنپارې غیبت وکړو، فلانې وکړو، دا ثانوي غونې خبرې، بلکې ثانوي هم نه دي. زه دا ګڼم چې دا د سره د تنقید حصه نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادي کوم حیثیت دی، نو هغه همدغومره دی چې کوم د فنپارې د قدر استخراج په باره کې ما خبره وکړه. او په دې کې دا کاره ټکی چې دی، دا همدلته زه دخیل ګڼم. دا کوټه چې ده، کره سره چې دا کوټه لګولی شوی دی، زما په نیز د دې ضرورت هم نشته دی.
بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آیا نړیوالې چې د تنقید کومې تیوري دي په پښتو ادب کې، په هغه برخه کې څه کار شوی دی که نه؟ په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې؟
پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې دی، اگر چې لیکنې پکې شوي، کتابونه پکې چاپ شوي دي. او بیا کچره د خړپوڅ په حالت کې وي، نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کمکه ده ماشوم ده داغه نمونگ بیاده توقو سنگه لرلشو چه پا علمی عدب که سمره تنکید نظریات متعرف شویدی دبستانون متعرف شویدی آیا اغا با دلتا راغلی وی او دلتا با پاغ بنیادون و باندکار شوی وی که با نوی شوی زخو داغانه چه داغ دبستانون و مونتا صرف نمونه را رسیده لی اول تا که دا دبستانون قائم شویدی نو آغا پا یو تنکیدی تسلسل که دا وقت دا مخصوص ضروریات و ترمخه دا وقت دا ضروریات و دا زن و خاص نظریات و ترمخه پیدا شویدی دلتا که چونکه زمون تنکید یو تسلسل نلری او چه تسلسل نلری نو آ زمون تنکید آغا زیتا نده رسیدلی چه نظریات پیدا کی او بیاد آغا نظریات و پا بنیاد بانده پا دیگه زن تنکیدی میدانون جور شی چه جمالیاتی تنکید وی یا مثلا آغا نفسیاتی تنکید وی یا سینسی تنکید وی یا دا نور چکم سمر نمونه دیده دا تنکید نو زما خیال چه دا سوال مون دا خپل تنکید دا پختنه نشو که حاله زکر چه زمون تنکید مون پا خپل دا منو چه خرپوس ها نو خرپوس ها حالت که زمون تنکید دومر لوی وظیفه نشی تر سره که حاله او نه تر سره کرده دا
کسر صاحب تو شایره تا مخ که اول چه پا کراچی که ده دا خواری و مزدوری جوند دا عام و خلق و غندی دا لکوال و شایران و جوند هم مخیز من کرده ستا مساپری هم لخپل کلی کراچی ترا پیل سوا و لکراچی اولاد پا کوایت که دیر زمانه مساپری وکره سه فکر کوئی چه آیا دی مساپری و دی بلوطنی و پا مجموعی لحاظ در طول پشتونو افغانانو پا چکمی مساپری دی او یا خوصان ساسی پر شایری بانده دی چه آغیز کرده دی یا پا مجموع که طول داغ مساپری پر دیسی چلی تیر و چلویش تو کلونو رئیس پشتان افغانان نور یوادونو تا مساپر سوی دی دی پر پشتو ادبیاتو چه آغیز کرده
دا سیده چه شایری کلی چه شایری سر پا تعلق کمون تجربه خبر کهو نو دلتا تجربه دو شکلونه مخی ترازی یو آغا تجربه چه غاز تا پا ریل لایف یعنی حقیقی جوند که تحصیل کرده وی داغا تجربه چی دی دستا دا شعر خام مواد جوری او داغا خام مواد چه بیا کلستا دا تخلیقی تجربه نا تیریگی نو دلتا که تجربه دا دویم شکل مخی ترازی یعنی یو حقیقی تجربه یو تخلیقی تجربه دلتا دا دی شکلونه دو مخی تراغل خوکل چه داغا حقیقی تجربه استا دا تخلیقی تجربه سا جوریگی نو دلتا که دا تویله چه چه تخلیقی تجربه چه داغا دا حقیقی تجربه نه بغیر نشی تر سره کیده یا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقی تجربه یا هنری تجربه چې ستا خام مواد ور سره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زه دا ګڼم چې که زه د خپل ذات تر حده سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافري خواري مزدوري دا یو ډېر تریخ صورتحال وي او په کلونو کلونو دې صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې که د یو سړي سره هغه د برداشت قوت نه و او یا دا دی چې هغه د هغه مخې ته ځینې مقاصد نه وي پراته چې هغه دا فرض کړي چې او ټیک دی دا صورتحال ډېر تریخ دی خو دا تریخ صورتحال زما د هنر دپاره زما د فن دپاره ما ته په کار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرۍ کوي د هغې نه تجربې م حاصلوي خام مواد م حاصلوي خو نو هغه خام مواد هغه تجربې د هغې د ریل لایف د حقیقي ژوند ته راده ممکنه ده چې د ده قدم په قدم ځای په ځای رانمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غوندې یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه ترې بیا دا استفاده کولی شم چې ما حقیقي تجربې چې دي هغه بیا زما د شعر دپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زه راخلم او د خپلې تخلیقي تجربې نه تېرومه نو زه خو دا ګڼم چې که دا تجربې ما سره نه وی دغه ریئل تجربې ما سره نه وی نو دا څومره په لږه پیمانه چې ما شاعري کړی دی کېدای شي دا ما سره په لاس کې نه وی
په ادب کې خدا بحث اوس ډېر زوړ شوی دی چې وایي ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پوښتنه داسې وکړم چې د پښتنو په وطن کې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې کوم حالات خصوصا دا تیر لس پنځلس کاله چې بیا کوم نور خونړي حالات په دې وطن کې پېښ شوي دي دې هم زموږ پر دې معاصر شعر معاصر ادب باندې ډېر اغېز کړی دی ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډېره د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغوی دغسې شاعري ته یا دغسې ادبیاتو ته چې په هغه کې د معروض حالات انځور شوي وي هغوی دغه موقتي یا د لنډ وخت لپاره ګڼي وایي چې که دا حالات ختم شي نو دغه ادبیات به مړه شي څه فکر کوئ آیا شاعر په دې هم مکلف نه دی چې هغه باید د خپلې ټولنې حالات هم په هنري بڼه انځور کړي
دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو مونږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و کوم سیاسي غورځې پرځې مخې ته وې د کوم قومي انتشار سره مخ و د کوم مکار دشمن سره مخ د هغه په شاعرۍ کې دا ټول عکسونه موجود دي خو دا تجربې محض د خام مواد په شکل کې د نه دي استعمال کړي د یو خاص خاص تخلیقی تجربه نه راتیر شوی دی نو اغه او د سیافاکی شکل مندل دی چې پنن وخی مونږ د خوشحال خټک شاعری ته اغه شاعری نشو ویل چې کوم موقت شاعری کچره د خوشحال خټک شاعری موقت شاعری و سلور نیم سو کال پس باغه وس مونږ ته نه را رسیدل اغه مونږ ته پر رسیدو کې به تر اوسه په خوا ځای شوی و خوغه ځای نشول اغه مونږ ته را رسیدل دا او مونږ په زړه او نظر سره داغه شاعری هر کله کوو دې مطلب دا دی چې حالات خپل معروض حالات موجود حالات اغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکن ده که یو شاعر داسې وګي دغه شاعری وزایش حکم دغه حالات د خام مواد په تور هغه راواخلي او دغه د یو بهترین تخلیقي تجربه نه تیر شي نو زه دا ګومان کوم چې یو شاعر هیڅ قسم شاعري چې دغه نه ضایع کېدی شي نور کېدی شي او نه د چا د پامه بدی دی شي
که ممکنه په دې برخه کې خپله یوه غزل راته واورو بیا به څو خبرې وکړو
ښه د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي د یو مرګونی حقیقت نه فریبونه خدي که څوک لیدل شي خوبونه نو خوبونه خدي زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول زما لاسونه خو د ګل په پاڼو هم زخمی شول مالیار مالرا ګلان که خنجرونه خدي سپ هوار سڑک د ژوند د اژدهانه تختی سپ هوار سڑک د ژوند د اژدهانه تختی د غیار واته ستاد سترګو ګړنګونه خدي او ژوندۍ خواړه په ګنڈلو شونډو خوخ دي سره رازه د مړی دیو سوکړي اذانونه خدي او بې مقصدې خو اسې هم چاپه رواکه خسته بې مقصدې خو اسی هم چاپی رواق خسته هیچا تا غلی غلی موائه غگون خدی
دیست فر
او مونگ دا دنیا دی نازک طبیعت سپ گویو مونگ دا دنیا دی نازک طبیعت سپ گویو زما استاد ترمنزا خپل نزاکتون خدی
دیست فر
او آخری شعر ده ما تخکاری گی چې کیسر به دومره ښه هم نه وي ما ته ښکارېږي چې کیسر به دومره ښه هم نه وي دا چې لورایه یې خبرې او شعرونه ښه وي
Just
بدل قرار راش مهربان زمان دور لسبينا خلق پیدا دی Let's be.